کیا سمارت سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستو کې هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خپره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه وینئ چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
د زهرو کاروان د خپرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر پروګرام مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه د دروغو ګنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صافی وی د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې د داسې پیښې بیلګه نه ده لیدل سوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې پیری. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 13 تنه طالبان وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیا دورانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پایل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی نن په هلیکوپټر کې د سوات منګوري سیمې ته ولاړه، هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې ټاکل شوی ملاله یوسفزی په منګور کې له خپل دوستانو او خپلوانو سره وګوري. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسي الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلي د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکې کښته سوه، دا الوتکه وپلټل سوه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروف وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یو پارونکې هڅه ده. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلي پوځیانو 14 تنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرایل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرایلي پوځیانو د خوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاد نافع همت یو ور بیا د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. د وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکې نوي پرې سوي، په سیمه کې سولې نه سره تلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو له مخې شوې ده. د ښاغلي محید په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دې وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بور سره د موافقې له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستی چې هغه شرکتونه چې د تریاکو د رانیولو جواز لري او د تریاک په صنعت کې کار ځینې اخلي موږ یې ورباندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 مریض کال کې 1801 کیلوګرامه هیروئین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 ټنه کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولی دي. د کابل یو سلو یو نمبر اسمایي ځن قمندانې ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 25 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 25 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولي دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدی کسانو سره یې 10 کیلوګرامه تریاک، 398 ګرامه هیروئین، 20 ګرامه شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولې نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 40 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ بیان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي نشئی مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو د دوی پولیسو د سرخ رود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 50 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په تور نیولي وو.
مسکا هوتک وه چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرانس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونی
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په تاشکند کانفرانس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په توریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرانس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو پر پولو باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ کانفرانس کې له تروریزم او نشي موادو سره د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د توریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزې ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمې هیوادونه هم له دې عمله پاړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړي اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا مهال په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشئی موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نه شو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کېدو ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یو غوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملی کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کانفرانس په پای کې خپره شوه، تروریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي او ټینګار شوی چې باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ له مخې مبارزه وشي. له بل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی د تاشکند په کانفرانس کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشئی موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د نن هم د جرمي او جنایي ډلو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشه موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشه موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
عبادالله هنانزی و چې په تاشکند کانفرانس کې د نشي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجانو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجانو شمیر ډیریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشي د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمیره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجانو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوی ته لومړیتوب ورکړي او په بیلابیلو ډولونو د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پېښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشي موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال، د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي، دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دن خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوه شي چې زه دغه عمل ترسره کوم، نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان نه اخته کوي.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشئی توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چرته څوک په نشئی توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل لوره غورځېده، نو به د درملنه هغه له وقایي ډیر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرته هغې ته آګاهي ور نه کړل شي، طبعاً چې په سنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کیږي. ورځ په ورځ کچه د خپله د روغ د کسانو جګیږي.
اما پوهاوی بیلابیل لارې او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشئی موادو سره مبارزې او عامه پوهاوی ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال، د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي، په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علما کرام کولی شي چې په مسجدونو کې، معلم کولی شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې، د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنی وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسوي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بلبورډونه په دسترخانونو باندې بعضی پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول، هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې د ماشوم دپاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډېر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشئی موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي او هغه چې کله دې موادو اخته کېږي دغه اضرار او هغه اثرات چې په هغه باندې کومې اغېزې منفي غورځي هغه سره کمی. موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل، ما ډېر زیات شي نه زده کړل. همدا اوس فعلا زه اکثره په ټولنو کې، په اجتماعاتو کې، حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو نه چې زه څه لرم، ما ډېر زیات خلک په دې باندې پوه کړي. یو شمېر ځوانان چې یې چارس کل متاسفانه چې په بورډر باندې روغ دي، هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي، ستا حیثیت خرابوي، ستا دنیا خرابوي، ستا عقبه خرابوي. حتی یو کس دوی الحمدلله جوړ شوي دي.
جماعتونه د ډیرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي. دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډیرو خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي. د قبا د جامع جماعت امام مفتی بلال خپل جماعت له نشئی موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولي.
موږ د ټول اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جمعات طرف ته لري، جمعات ترازی او خصوصا د جمعو خطبه ته یا دغه سه په جنازو کې، په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چوي، التا علماء کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پورا تفصیلی خبر او کی او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه پوهاوی ورکي. من خپل هم دلته په میاش کې سوس واره خپل د ترجمه په درس کې، د جمعو په خطبه کې، د نشیتو کو په ازرارو باندې هم جانبه خبره په باندې کو، هم بل ور سره کله کله په نشر روک د کم کسان چې دی داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیک توصیه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی.
په ورته وخت کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه یوه ستره ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وسي. د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن:
مشکل مواد مخدر،
د نشئی موادو ستونزه د هیواد په کچه یوه لویه ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی. یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندې او پراخې شي،
ګسترش پیدا وکړي.
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی د وقایې حیثیت لري. موی یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت، قاچاق، استعمال او تولید مخنیوي کولای سو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو.
محمد ایاز تنکو چې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود، بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو. عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري، خو ډاکټران دا خبره ردوي. ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړ ډول رغېدای سي. دا چې د یو محتاج جوړېدو موده څومره ده؟ په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي؟ ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟ د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره د ډاډ وړ ده.
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده. د اعتیاد تداوي یو مسله سته، فامیل، شفاخانه او خپله مدت پکې صحیح وي. که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوي لري. فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوي ده، حتی درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله د بر نیسي.
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابره ده؟
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه راوړ ده چې هغه عارضي تداوي ده. کله چې مریض مواد ترک کړي نو هغه درد لري، د درد دوا ورته ورکوي، ټوخی ولري، ټوخی دوا ورته ورکوي، چې دا یعنی سل فیصده د تداوي موږ نشو ویلی. په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوي کېږي بیا ریلپسېږي، دوه دفعې تداوي کېږي، هغه ته نور دغه تداوي نتیجه نه ورکوي. دا باید هغه یو بل تداوي ورباندې شروع شي.
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخی علمی بیز نه لري. هغه یو مریض ده، هغه په قطع د موادو مخدر کې تو په یخ اوبو واچوه. فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري، یخ اوبو په واچوه قلب دریږي. یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري، ته هغه باندې یخ اوبو واچوه، دفتن وجود یو شو کنی او یخ اوبو سینه بغلی یا کوم بل د سږو تکلیف هغه تجدیدی مرګي. بل تداوی هغه تداوی ایوازی دی چې دا یو دوا ورته قطع کوي بل دوا ورته شروع کوي. مثلا یو نفر هیروین استفاده کوي او ورځ کې پنځه ځلې شپږ ځلې، اما خپل فامیل ته نشي رسېدلی، په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی، نو یو قاشوغه بیتادون چې د وخوري سبا پورې د نورمال سړی نه چا سره جنګ کوي، دا بهترین تداوی ده. دا تداوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلې دوه ځلې تداوی زیات شي، یا مخدره مواد پچکري د لارې نه اخلي، یا ایچ بی سي، ایچ سی ای وي، ایچ ای وي دوی دغه عارضي تداوي دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویستلو مرحلې نه تیر شي نو مختلف موډلونه د تداوي ورته پیشنهادېږي. مثلا روان درمانی ده، فامیل درمانی ده، انفرادي مشوره دهي ده، ګروپي مشوره دهي ده، فامیلي مشوره دهي ده.
په دې طریقو کې کومه یوه اغېزمنه او بریالۍ ده؟
دوه عمده طریقې چې دي، یو عارضي تداوي ده، یو ایوازي تداوي ده. که چیرې هغه عارضي تداوي ته ضرورت لري، عارضي ته معرفي کوو. که چیرې ایوازي ته ضرورت لري، ایوازي ته معرفي کوو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده بیا یو بل مرحله ته معرفي کو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وي. معتاد ارزیابي کو دا د مور پلار په دسترخوان کې لو شوی یا بیرون لو شوی دی، فامیل روشن فکر فامیل کې لو شوی یا معتاد فامیل کې لو شوی دی، د کوم نوع مواد وهي، هغه مواد چې استفاده کړی په کوم طریقې استفاده کړی دی، څومره استفاده کړی دی، کریټیریا د هر یو چې پوره کړه هماغه تداوي ته شفته وو رجعت ورته ورکوو.
ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي، د دې علتونه څه دي؟
احتیاط یو رواني او د بیا او مریضی ده. کله چې یو نفر تداوي شو بیا هغه خطر ساحو کې د ګرځي، معتادینو په منځ کې د ګرځي، کانسلنګ یا مشورې ته غوږ نه نیسي، مرکز ته د نه ځي، بنا لکه مورقه غوندې احتیاط هم یو بیا هغه شته کېدلو مریضي ده.
معتاد او کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول د خپل معتاد یو مریض باندې دا قبول کړي. فرض مثال یو بل زموږ د فامیل اوسو مریضي، پیسې پرې مصرفوو کنه چې د روغ شي، احتیاط مریض دوی باندې هم همداسې حق لري. مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولی شي. فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې. د معتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اثرارو په باره کې، د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت ولري او هم علم ولري دواړه. یو شی چې مهم دی اعتماد دی. یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي، سترګې کې صابون لاړ شي، کوټه کې نهشي، چای څکي، پلار دې بیرون نه راځي، بچی چیرته تللی وي، د سترګې دې څنګه سري شي، ولکه چې بیا دې نه یې څکلی، نو په دې کې هغه اوږده څه شي زیاتېږي. فامیل یې ورته پیغور ورکوي، دا هماغه د منفي انعکاسات دي، دا بیرته اغوشته کېږي. د تحصیل زمینه ورته مساعد کوي، د کار زمینه ورته مساعد کوي. اقتصادي مشکل لري، هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکوي. هغه کوم د درملنې پروسې چې دي، هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده، دا باید مستحکم وساتي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي، آیا د تداوي برخه کې دا خبره د دوی سمه ده؟
انسان مثلا د 15 نه تر 20 لیتره پورې وینه لري. دا چې د 3 لیتره وباسي انسان شاک ته ځي، دا چې 15 لیتره وباسي قلب د لیګو مړ کیږي. په ټول دنیا کې داسې تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کی. که داسې وای، یو نفر د وینې سرطان ده، وینه کږي ورته بله شي، دا مریض رواني تړي که چیرې جوړ شي، هغه وایي زما خو وینه تبدیل شوی نه ده، زه روغ شوی نه یم، او په ډېر لږ دوا سره هغه بیا مواد وهي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ چې په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو موتا چې نوم نه یادوي خپله نشه له چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروئین څکوي. دی وایي ځکه په نشو اخته سو چې د نشیانو سره یې ناسته ولاړه درلوده. دا چې نشې له ده څخه څه اخیستي او له څومره مالي زیانونو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته خپله کیسه کړې ده.
زه په دې نشه د واره ما چرس کولی برادر، چې وایي چې اوس یادوله نو متل وایي په پوی به دا غوس نه دی. دا زموږ د دغسې خلکو سره ناستې ولاړ یو مطلب هغه په دغه کار لګیا و. الله موږ هم چکا چکا سوکا سوکا وروره دغه دی چې دان مو دغه ځای ته راورسولی. نن مو دا دی ځان په خپل لاس په خپل دغه مو ځان خراب کړي. در چا تو مات په چې به ته خبر نه غلا به بل چا کړي په یو کورو کلي کې. مطلب سار چې راووځي او داسې ډېرې پیښې شوي چې مقصد باور دي وسکه زما یلم په اګا او موږ خلکو به ویله طلاق قرآن قسم بیا اخیستی چې دا بل چا کړي بیا پلانکي چې شي وو چې مطلب زه یې کیا جبل شکر دی کور لرم، بچیان لرم، ملک لرم، جی وروره دوغ نیم ځکه مې خرڅه کړې ده چې دا اوس چې زه ورولم چې په دغه کار اخته سوی یم چې ته به ووایې چې د مرګ د ژوند نه نه دی. مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخکې درلود له هغه خو مې تللې ده چې تللې ده. مانه نور ادې خواته چې مانه ده د خپلو بچیانو ریښې مې اخیستلې دي چې ورجې ولم ته به خپله راته ووایې چې یاره وروره سړیه ته د ژوند لایقات نور نه دی. نور نو موږ هم پوهېږو. مطلب موږ اوس اوبه اخیستي یو بله په توان مو نه دی چې ځان ته کیا خو نه پخوا ژوند خو مې ورور یو رقم ژوند اوس مو ژوند ژوند نه دی. اوس مو ماشې علاج ژوند دې خبرې مو په میاشت په دګر کلي کې درا سره ولاغ کړي چې ساره اوزم له کوره سره ساره اوزم ماشام په پټ مرځم کور خدای دې مسلمان دې ژوند وساتي کوم لکه پر مشت تیری.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله له خپلې خورلڼې شکریې سره یو بهرني هیواد ته سفر لري او د هوایي ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي. په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازدیګر ته وځنډید. یوه شپه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کیږي او غواړه چې تشناب ته ولاړه سي، خو شکریا یې نه پرېږدي. وایي که ته تشناب ته ولاړه سي نو زموږ ټوله خواري به اوبه یوسي. دا چې شکریا ولې جمیله تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیلی جانی لگ نورم صبر وکا.
نور صبر نشم کولای، که زه خبره وای چې د تهری پرواز بل سهار څخه مازیګر ته ځنډیږي نو بیخي نه راتلم.
خیر دی خور کې، اوس خو ته زحمت ایستلی وای میدان ته راغلی، لگ نورم صبر وکا. خیر دی،
زه چې وایم کلمې مې غوټی غوټی پرې شوې، په نس کې مې ګوړه هارای دی، تشناب ته زما
تلیوانی شوی که څنګه؟ تشناب ته څنګه ځې؟
نو څنګه وکم؟ خلک په ځان وخندوه.
خلک په ولې در باندې خاندي؟ یوازې خو ته نه یې، ته ورته وګوره، شاوخوا نور ناروغان هم شته او د علاج لپاره خارج ته ځي.
ته ولې سر نه خلاصوي؟ زه وایم عمل مې کېږي، که دلته د ټولو خلکو په مخ کې مې پرتوک چټل که په شرمو به وشرمېږه.
ته نه پوهېدې چې سفر لرې؟ پمپر دې ولې ونه تړه؟
نو زه څه خبره هم چې پرواز به ځنډېږي؟ ما اوس دا خو څو وارې دغه ډول سفر کړی دی، تر اوسه یې د نس تکلیف نه و راته پیدا کړی.
په خېټه لاس مه تېروه، شاوخوا پولیس ګرځي، شک به در باندې وکړي او په بلا به مو اخته کړي.
زه چې وایم ګېډه مې سوری شوه، تشناب ته زما.
که تشناب ته ولاړه شي ټوله خواري به مو اوبه یوسي. اوس خو لا ښه دی چې پولیسو د تلاشۍ هم راتېر شوي یو.
حالا شکریه به مینیسا اولی کما سر میرا بندی گرزی.
نلوی گی تا دی مانی ولی
زوف کاما.
اوف دا خوی زوف کرد. قماندان صاحب راستا وکی.
و انجلی چه خبر دا چه دا سوار خطا؟
حالا قماندان صاحب راستا وکا، زمان روغ بیسده شو.
بس هم را تغم مکم، زمان دوستسی هم بولانس راولم.
اوه د دې نجلۍ په نس کې خو د هیروین غوټي دي.
څنګه غوټي دي؟
قاچاق کوونکي هیروین په خاصو پلاستیکونو کې نغاړي او بیا یې د خولې له لارې تیروي. کله چې په تشناب کې له لاندې خوا څخه ووتل بیرته یې له پلاستیک څخه راباسي.
ډاکټر صاحب، تاسو څنګه پوه شو چې دا هیروین دي؟
له معایناتو نه پوه شوم. ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړي او مسمومه شوې ده، خو اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچاقول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر، ته دا زما موبایل خوراکه.
ډاکټر صاحب، دا دې واخله.
بله،
السلام علیکم.
وعلیکم سلام،
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوي؟
و زه خپل یم، مهرباني وکړه.
قماندان صاحب، مونږ یو ناروغ انجلۍ عملیات کړه، له خېټې څخه مو هیروین راوستل.
ښه، له انجلۍ سره نور څوک دي؟
انجلۍ نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایي میدان پولیسو راوستله، یوازې یو بل انجلۍ ورسره ده.
هغه انجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
هغه نجلۍ د هوایي میدان له پولیسو سره ده، ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو.
د ناروغې نجلۍ صحي وضعیت څنګه دی؟
د نجلۍ وضعیت ډېر خراب دی،
خدای خبر چی ژوندۍ به پات شي.
خیر زم به اوس درځم.
په خیر راشي په خیر راشي، زه درته منتظر یم.
صحیح ده صحیح.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه